نویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. در برنامه یک ساعته دیگه رضوان مراد با شماست. رضوان سلام و صبح بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو، په دې خبرونه کې زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خدای افغانستان په خاص توګه د سرپل ولایت د ورسی امنیتی پیښې په اړه پکې مفصل رپورت اوریدل شي. له هر څه مخکې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرچکی د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې نښته کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غني احمدزی وایي باید له بهر سره د بندیانو غیر قانوني تماسونه بند سي، او د ایران ولسمشر وایي هیواد دا نړیوال ټولن نړیوال قوتونه شایي د نومبر له 26 نیټې د مخه د تهران د اټومي لانجې په حل کولو سلاسي. د خبرونو تفصیل. د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د سرپل والي عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ټول د دوشنبې د شپې په ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو 12 تنه د وسلوال مخالفینو په حمله کې چې کمینې ورته نیولې و وژل شول. خو لویدیځ رسنۍ وایي چې په دغه حمله کې 22 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د سرپل والي وایي موږ په دې جګړه کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه، خو دا مرسته په وخت ونه رسېده. کله چې جګړه ختمه شوه، د یوې هوایي ګزمې راپور راکړسو. شاغلی حکبین وای په بلخ ابول سیمه کې د تیلو او میسو زیرمې د دې سبب سوی چې وسلوال خپل زیات پام دې سیمه ته واړوي او خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د دوشنبې د شپې په جګړه کې د افغانم تیز واکونو 12 اراده نقلیه وسلې هم به خله منځه اتللې دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای باید له بهر سره د بندیانو غیر قانوني تماسونه بند سي. ولسمشر احمدزی دغه سرګندونی د هرات د بندیانو په اړه د کورنۍ چارو وزارت لیږل شوی پلاوی د راپورت راوړیدو ورسته وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جمهور ریاست لخوا خبر شوی ویل شوی دی، باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد بندیخانې د تروریستي او جنایي فعالیتونو په مرکزونو بدل شي. ولسمشر همدارز ویلي چې نه یوازې د هرات بلکې د هیواد ټولو بندیخانو پر وضعیت به غور وسي. تر دې مخه ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل د پولچرخي د بندیخانې له بندیانو سره لیدلو. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د افغانستان د بیلابیلو سیمو له خلکو سره د کتنو په لړ کې پرون د ویډیو کانفرنس لارې د خوست ولایت له یو شمیر قومي مشرانو او مخورو سره خبري وکړه. په دې ویډیو خبرو کې د خوست والي عبدالجبار نیمی په دې ولایت کې د پرختي پروژو د زمکو د غصب د امنیت د چنګښت وزیرستاني کډوالو په شونځي او شیخ زاهد پونتون کې د تعلیمي سویې د پروتکول په اړه بحث وکړ. له شاغل احمد سره په دې ویډیو بحث کې د فائدامي وزیر نجیب الله اوجن، د مالی لوړز دکړو او اوبو او انرژي وزارتون استازي هم حاضر وو، ترڅو د خوست د خلکو ستونزې واوري او د حل لارې چارې وسنجوي. بیا هم شرغلاست. د ایران ولسمشر وایي هیواد او نړیوال قوتونه شاید د نومبر له 26 نیټې د مخه د تهران د اټومي لانجې په حل کولو سلاسي. حسن روحانی چې پرون یې له دولتي ټلویزیون وینا کوله وویل ایران د نړۍ له شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره سیاسي اراده لري. د ایران ولسمشر دا څرګندونې د ایران د اټومي مرکزي عباس عراقچی له دې خبرې سره په ټکر کې دي چې ویلې و د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ خبرې اترې کېدای سي تمدید سي. راپورونه وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په روانو خبرو اترو کې د اختلاف یو مهم ټکی د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مسله ده. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو استازي به د رواني اونۍ په وروستیو کې بیا په ویانا کې خبرې وکړي. سپینماني وای ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانک مون سره د ایبولا ناروغي لامل د پیداسي بحران په اړه ټلیفوني خبري وکړه. د سپینماني پوینا ولسمشر اوباما او بانک مون موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د ایبولا پر ضد قاطع ګامونه واخلي. باراک اوباما د غراز لخپل فرانسوي سل فرانسو اولان سره هم ټلیفوني تماس نیولې او دوه مشران په دې سلاسوي چې په ایبولا ځپل افریقایي هیوادونو کې نور روغتیاي تاسیسات او سنتیاوي برابر کړي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې ایبولا د ټولونو بقا غواشته او شای دولتونه لمنځه یوسي. د دبليو ایچ او مشر اول ایبولا تر دې د مخه د 700 زورو کسان وژلي او نړیوال امنیت او ثبات له بحران سره مخامخ کړی دی. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوال په لویدیځ ولایت انبار کې هغه مهال په یو کم پوځي کمپ واکمن سول چې امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره له جګړې وروسته له دغه پوځي کمپ څخه ووتل. دا روزنیز کمپ د هاد سیمې ته چې دا مهال د وسلوال تر واک لاندې دی نږدې پروت دی. له بلې خوا د دوشنبې په ورځ د بغداد په شا ګاونډ په دریو بومي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي. دا حملې او چاودنې د بغداد صدر ګاونډ کې چې د شیګانو مذهبي مراسم پکې ترسره کېدل سوي دي. د اوکراین پوځ وايي د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره د جنګیدونکو روسي سرتیرو شمیر کم سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان اندری لیسین کو تیر ورځ په کیپ کې ویل هغه روسي پوځیان چې په اوکراین کې بیرته په روسیه کې خپل اډو ته ستنیږي. روسیه دا رد کړی ده چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې سرتیر لري او یا دغلته د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. خو د اوکراین د پوځ ویان بیا وایي چې اوس هم له هغو پولو چې د بیلتون غوښتونکو په کنټرول کې دي وسلوال د اوکراین خاورې ته داخلیږي. د هغو ترکیه عسکرو او پوځیان قبرونه چې د کریمیا په جګړه کې وژل سوي وو په بندري ښار سوسیتپول کې ویجاړ سوي دي. د کریمیا د زاریانو د ټولنې رئیس رقیم کومباتوف وایي د ښار په یوې هدیره کې له قبرونو څخه د ستوري او سپوږمۍ په لیزه اسلامي نشانونه ایستل سوي او یا ویجاړ سوي دي. په یوې ویبپاڼه کې خپرې سوي ویډیو کې هم ښکاري چې د کریمیا د 1453 او 1455 کلونو جګړو کې د وژل سوو ترکیه عسکرو د قبرونو علامې او شناختې ویجاړې سوي دي. کومبا توپ وای مخکې له هغه چې روسیا کریمیا له اوکراین څخه راجلا او له خپل خاور سره الها کړي په شار کې هدیرې مسونه و. د کریمیا چارواکو د مسلې په اړه څه نه دی ویلي. او د ازبکستان صدر اعظم شوکت مزاریف وای هیواد په روان کال کې د $1 میلیارډ په ارزښت 15 پنبه بهر ته صادره کړې او هیله مند دی چې دا صادرات نور هم زیات شي. مزاریف د خبر پرون په تاشکند کې د پنبې کلنی بازار کې وکړه. ازبکستان په نړۍ کې د پنبې 15 ستر صادرونکي هیواد دی. د خبرونو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دوستانو د لکسرنګ مو چې د خبرونه په پیل کې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه 19 پروګرام ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې د افغانستان په خاص توګه په سرپل ولایت کې د روسي امنیتي پیښې په اړه درته ریپورت لرو. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره نښته کې لږ تر لږه 12 عسکر وژل شوي او شپږ تنه اسیران دي. دا خبره د سرپل والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې ده. خو لویدیز رسنۍ بیا وایي چې په دې جګړه کې 22 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. کوهستانات یو غرنۍ ولسوالۍ ده او وسلوال پکې زیات فعالیت لري. د دې ولسوالۍ په بلخاب سیمه کې د تیلو او مسو زیرمې د وسلوالو فعالیتونه د زیاتېدو یو لامل ګڼل کیږي. تفصیل له جانقه الکوزی اورو.
د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په کوهستانات ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې ناوخته نښته کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو 12 تنه د وسلوالو مخالفانو په یوې حملې کې چې کمینې ورته نیولی وه ووژل شول. کوهستانات یوه غرنۍ ولسوالۍ ده او په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. ښاغلی حقبین ازادي راډیو ته د جګړې په اړه وویل
نیروهای امنیتی ما به خاطر حمایه پلیسای محلی
و... زمون امنیتی ځواکونه چې د ملي پوز او عامه نظم اسکر پکې وو په سیمه کې د محلي پولیسو ملاتړ درلودلی وو او د دندو له اجرا کولو وروسته د راستنېدو پر مهال د علف سفید او لغمان درو ترمن سیمه کې چې له مرکز څخه 50 کیلومتره فاصله لري د دښمن پر یو کمین ور برابر شول. په نتیجه کې زمونږ د امنیتي ځواکونو شل تنه شهیدان او ټپیان شول او شپږ اسیران شوي. په دې جګړه کې د دښمن 23 تنه وژل شوي او یو کس ژوندی نیول شوی.
23 نفر نیروهای دښمن کشته میشه و یک نفر از نیروهای دښمن اسیر گرفت.
د سرپل والی وای مونږ په دې جګړه کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه خو دا مرسته په وخت ونه رسیده. کله چې جګړه ختمه شوه د یوې هوایي ګزمې راپور ورکړ شو.
ما درې هم جنگ حمایت هوایي را خواستیم از قوتهای آیساف و ناتو.
مونږ په دې جګړه کې له آیساف او ناتو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه او جګړه د شپې تر 11 بجو پورې روانه وه. سره له دې چې له آیساف او ناتو څخه زموږ غوښتنه رسمي وه له مونږ سره یې کومه مرسته ونه کړه. یوازې د شپې په 12 بجو مونږ ته اطلاع راکړه چې دوی یوه هوایي ګزمه کړې او دا هغه وخت و چې جګړه ختمه شوې وه. که چیرې هوایي ملاتړ پر وخت شوی وای په دې شمېر تلفات به مو نه درلودل.
اگر حمایه هوایی در موقع جنگ صورت می گرفت ما اینقدر تلفات نمی دادیم.
به سرپل والی خاغلی عبدالجبار حقبین زیاته کړه کوهستانات ولسوالی یو غرنۍ سیمه ده او کچیر هوایی ملاتړ نوي افغان ځواکونه د ځمکې له لارې په سختۍ سیمې ته ځان رسولی شي. ویل کېږي چې په سرپل ولایت کې پراخې طبیعي زیرمې موجودې دي او له دې امله هم په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. ښاغلی حقبین وای په بلخ آب سیمه کې د تیلو او مسو زیرمې د دې سبب شوي چې وسلوال خپل زیات پام دې سیمې ته واړوي او خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دی وایي
موجودیت ذخایر نفت از تر سرپل و همچنان موجودیت
یو خو په سرپل ولایت کې د تیلو د زیرمو موجودیت دی او بلې په بلخاب کې تر ځمکې لاندې د مسو سترې زیرمې دي چې دا دواړه منابع د افغانستان د بودیجې لپاره ستره مرسته کوي. له همدې امله ده چې وسلوال طالبان او بهرني وسلوال د دې زیرمو د استخراج د قراردادونو او د اقتصاد د ځپلو په مقصد له غور، فاریاب او بلخ ولایتونو څخه هم سیمې ته راغلي دي.
د اینجا تجمع کردن.
د دوشنبه د شپې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 12 اراده نقلي وسیلې هم بيخي له منځه تللې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نوی افغان حکومت ته د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون او په دې هیواد کې د مدني بنسټونو لخوا وړاندې شوی طرح مهم بولي او د هغې د اجرا غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر وایي دوی حکومت ته سپارل شوي وړاندیزونه د یو نظر پوښتنې په نتیجه کې چمتو کړي دي. دا موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی له افغان حکومت څخه د سولې، ټولنیز عدالت او د اقتصاد د ښه کېدو په برخه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او د مدني فعالانو د غوښتنو عملي کېدو ته هیله مندي. په کابل کې د دې دفتر ویان نظیف الله سالارزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له لوري نوی افغان حکومت ته په سپارل شوي سرخلاصي لیک کې د خلکو غوښتنې شاملې دي او افغان حکومت باید مثبت ځواب ورکړي. تیرو دریو کلونو کې دا نوښت راغلی چې په ډیرو مواردو کې د افغان ښځو، سړیو او تنکیو ځوانانو څخه په نظر پوښتنه کې نظر اخیستل کېږي چې څه ته انتظار باسي او غوښتنې یې څه دي. د همدې وروستۍ نظر پوښتنې هدف هم همدا دی، نو غوښتنه مو دا ده چې حکومت ورته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مدني ټولنو په ګډون په یو سرخلاصي لیک کې له جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا او اجرایه مشر عبدالله عبدالله څخه غوښتنه کړې چې په نوي حکومت کې د بشر د حقوقو سرغړونه کو ته ځای ورنکړي. په دې لیک کې له حکومت غوښتل شوی هغه کسان محاکمه کړي چې په تیرو څو لسیزو کې بشري حقونه نقض کړي او خلک یې کړولي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجمع رئیس عزیز الله رفیع وایي په دې لیک کې د هیواد د 34 ولایتونو له خلکو څخه د اخیستل شوي نظر پوښتنې خلاصه هم شامله او حکومت ته سپارل شوې ده. ښاغلی رفیع وایي هغه غوښتنې چې ارګ ته په لیږل شوي لیک کې شاملې دي افغان حکومت یې باید په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. دا نظر پوښتنه چې د 6000 عامو افغانانو په واسطه بشپړه شوې ده، د خلکو څخه پکې د سولې راوستلو د لارو چارو، اقتصادي او نورو موضوعاتو پړه پوښتل شوې دي. هیله ده حکومت د خلکو دې نظرونو ته درناوی او ورته لومړیتوب ورکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ولسمشر ته لیږلي پیشنهادونه مهم بولي او وایي حکومت یې باید عملي کېدو ته په وخت اقدامات وکړي. د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: په دې لیک کې د خلکو نظریات او هغه څه چې ورته ضرورت لري ځای په ځای شوي دي او نظر نوي فرصت ته په کتو امید چې موږ وکولی شو ورڅخه سمه استفاده وکړو. په همدې حال کې یوې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل دا لیک او وړاندیزونه جمهوري ریاست ته رسیدلي خو لا د جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا په واک کې نه دي ورکړل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د انتقالي عدالت پلي کېدل د خلکو غوښتنه ده او باید په دې اړه ډیر کار وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د ازادی رادیوی مجله په دې خبرونه کې له مصطفی سالک سره د شیرونو د نوې کتاب د چاپېدو په مناسبت مفصله مرکه اوري. د پوهنتون استاد او لیکوال اجمل شکلی د مقاله لیکنې په اړه خپلې تجربې را سره شریکوي. د درویش دورانی یو نظم او یو خوږ حکایت د خبرونې نور موضوعات دي. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
ایتالیا په فلورنس ښار کې د افغانستان د یو تاریخي ودانیو د انځورونو نندارتون چې د یونسکو په مټ او د ایتالیا په مالی او فنی مرسته ترمیم شوی دی پرانیستل شو. د پرانیستې په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر، د ایتالیا خارجه وزیر، د فلورنس ښاروال، د یونسکو یو شمېر مقاماتو او د نړۍ د مختلفو سیمو یو شمېر لرغونپوهانو ګډون کړی و. د دې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر سید مخدوم رحیم د یونسکو له مشرې میرمن ایرنا بوکوا سره وکتل او د جام مینار د ساتنې لپاره د یونسکو د مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دغه مینار استنادي دیوال په وروستیو سیلابونو کې صدمه لیدلې ده. د زابل ولایت په مرکز قلات کې د غزل شپې په نوم مشاعره وشوه. په دې ادبي محفل کې چې د حاجي عطا جان خیریه بنسټ په مرسته جوړ شوی و، په لسګونو شاعرانو برخه واخیسته او خپل شعرونه یې وویل. د یادولو ده چې په وروستیو کلونو کې په زابل کې فرهنګي هڅې زیاتې شوې دي او اوس حکومت پاتېلې ده چې په قلات کې د میرویس نیکه په نوم یو لوی کتابتون او څیړنیز مرکز جوړ کړي. په هرات کې د نسل سوخته په نوم سینمایي فلم له جوړولو وروسته لومړی نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د عبدالرشید عظیمي تازه هنري اثر دی، د هرات د تیاتر مدیریت لخوا په رابلل شوې غونډه کې وښودل شو. په دې غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو، هنرمندانو، د پوهنتون استادانو او د هنر او ادب مینهوالو برخه درلوده. د نسل سوخته د مخکتنې په دې غونډه کې د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس آریا روفیان ویل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لړنګې دو وروسته د فرهنګ وده چټکه شوې ده او په دې لړ کې د فلم صنعت ته هم د ستاینې وړ کار شوی دی. فرانسوي لیکوال پاتریک مودیانو د سکال د نوبل ادبي جایزه وګټله. مودیانو چې نه شپته کلان دی، اکثره آثار یې د دوهم نړیوال جنگ او 1940 کلونو په باره کې دي. د ورک کس په نوم د یو ناول شپږ دېرش کاله پخوا د کانکورت معتبره جایزه ګټلې وه. د دوه کاله پخوا هم د اروپایي ادبیاتو لپاره د اتریش دولتي جایزه ترلاسه کړه. مودیانو په پاریس کې اوسیږي او مراکو ته ډېر لږ ګرځېږي. دی په تیرو 1400 کلونو کې 111 کس دی چې د نوبل ادبي جایزه یې په نصیب کیږي.
اجمل ښکلی په کابل پوهنتون کې د ادب پوهنځي استاد دی. دی د افغانستان په ادبي حلقو کې د ځوان نسل د یو ښه مقاله لیکونکي په حیث شهرت لري. له ده سره د مقاله لیکنې د ژانر په باره کې او په دې ژانر کې د ده د خپلو تجربو په اړه د مرکې د اوریدو بلنه درکوم. استاد اجمل ښکلی، تاسې په اوسنو لیکوالو کې یو هغه څوک یاست چې مقالې ډېرې لیکئ او مقالې معمولا په مطبوعاتو کې تر بل ژانر ډېرې چاپېږي، خو په عین حال کې څوک چې مقالې لیکي هغه جوړښت دی، هغه اهمیت دی، په ادبیاتو کې نقش ته چندان پام هم نه کوي. فکر کوي چې یو خبره په سړک کې راتېره سوه نو ویې لیکه، کلنډه وه نو مقاله سوه. تاسو د مقالې پیسې کې څه تعریف لري په خپل ذهن کې؟
زما خود مقالې د پردې تعریف دی چې سړی مثلا په یو سی شی لولي او پاغ کې یو داس یو بسره پیدا کی، ورخ پیدا کی چې دته داسې ښکاری چې مثلا د دې د تشریح کولو او یا مثلا د دې د راس پړولو اړتیا ده. ګومان کوم دا مقاله ده. او که یو څوک د بل مثلا خبرې تکرار وکي او یا داسې خبرې وکي چې د هغې لپاره به کېدی شي خبره به نه وي، خو د هغې لپاره به استدلال نه وي یا به بل نه وي، ګومان نه کوم چې غیر جدي خبره د سړی په مقاله کې وي. دغه کې یو جدي پام هغه چې مثلا که یو موضوع سړی جدي وسیړي او مثلا د یو موضوع اړتیا احساس کی او هغه موضوع په مسؤلیت سره هغه ارائه کی وی، لیکن ګمان کوم دغه مقاله ده او دغه جدي پام دی مقالې ته. نو لدینه پرته چې څومره خبرې کیږي او لیکل کیږي کې دي شي لیکوال به داسې ګمان کوي چې مقاله ده خو مقاله به نه وي، ځکه چې هغه د یو درد نه دوا کیږي، ځکه چې د فرهنګ سره مرسته نه کوي، ځکه چې د یو چال د فکر یو لارې ته د سمولو سره ګومان کوم فکر نشي او دغه مرسته نه کوي.
د شی مقالې پیسې کې چې البته تاسو کوم خبرې وکړې ما درو ټکو ته پام وکړم. تاسو لیوې خو وویل چې یو څه یې سپړل غواړي، یعنی یو ګونګ شی واضح کېدل غواړي، بل خوام ویل چې په واضح کېدلو باندې وارسي، یعنی پاینه هلکې ګټور شی هم یې لوستون کې ته ګټه هم ورسیږي. او د دې په څنګ څنګ کې داسې مو ویل چې داسې یوه خبره دی چې پخوان نه وي سوي، یو څه نوایوالی هم یې پکې. نوښت د یو شی له تیارې رڼا ته راایستل او پاینل کې داسې یو شی چې ګټوري. دغه درې د تاسو په نظر باندې د شی مقالې خصوصیات
وو کار څوک دغه درې معیار په پام کې ولري او دغه درې معیارونو په اساس باندې لیکنه وکړي نو هغه به ښه مقاله وي.
دا خو د شی مقالې خصوصیات څو خو خپله د مقاله یعنی څه شی ډیرو خلکو ته صرف دومره معلومات شته چې مقاله یعنی یو نثري لیکنه او لنډه، له دغو دونه علاوه نور څه هم خبرې پکېدای شي؟
ولې به نشي کېدلی؟ مثلا ګومان کوم ځینې مقالې وي چې هغه دغه وي، کېدای شي خلک به ماخذونو نه استفاده وکړي، کېدای شي یو تحقیق پکې وي، کېدای شي اوږده وي، نو دغه شان مقالو ته هم زمونږ خلک مقالې وایي. ځینې مقالې وي چې هغه د لیکوال د خپلو تجربو نه یا د خپلو مشاهدو نه رامنځته شوي وي، که نه ګومان کوم په غرب کې ورته ایسې وایي که دغه شان کومه اصطلاح ورته استعمالوي یا مضمون ورته استعمالوي. نو د دغو دواړو تر منځ بیا یو څه توپیر وي، ته د بل چا د تجربو نه استفاده کوې او بل دا د چې ته د خپلو تجربو او د خپلو مشاهدو نه استفاده کوې. نو چې سړی د خپلو مشاهدو نه استفاده کوي او داسې وګڼي چې زما دغه مشاهده کېدای شي لوستونکي ته ګټه ورسوي او هغه دا کړی شي، نو ګمان کوم دا هم مقاله ده چې سړی د خپلو مشاهدو خپلو تجربو نه استفاده
وکړي. استاد خولی، موږ په افغانستان کې یوه اصطلاح لرله اوس هم ورو داسې ګمان کوم هېره کړې ده یا هېروي، هغه د مضمون اصطلاح ده. موږ به یو شي ته چې مقاله ویله نو تر ډېر حده به مو منظور دا و چې یو تحقیقي لیکنه ده، د کتاب په اندازه نه ده، لنډه ده خو تحقیق پکې سوی ده. او کله چې به مضمون ووایو نو مطلب دا دی چې دا یو تبازات شی دی، دې سړي خپل استدلال کړی دی، دې سړي خپلې خبرې کړې دي، دې سړي خپل احساسات پکې بیان کړی دی. بیا په حقیقت کې یو قسم د صاحب نظر و کارو، یو چا چې به غوښتل په یو موضوع کې یو خپل نظر څرګند کړي نو پلاني په دې موضوع داسې یو مضمون لیکلی دی. خو هغه تحقیقي مقاله کې بیا د خپل نظر کځای هم یو وړکی ځای چېرته په اخیر کې، لیکن ډېر وخت هغه عیني علمي حقایقو ته بیا د دې مضمون په حیثه کې یا د ایسې چې تاسو ویل دې په حیثه کې په دې کې بیا دوه ډوله تمایلات دي. ځینې خلک داسې جدي لیکي، ځینې خلک داسې پکې استدلال پیاوړی کوي، ځینې کسان بیا د خپل احساسات ور شریکوي او داسې متلونه یې پکې او داسې د خندا جنبم لري
او غیر جدي
دي. غیر جدي په پېښور کې چې معمولا تکلونه ورته وایي، څنګه موږ په پېښور خو ته د عقل تکلونه نه وایو دغه ته؟
او بالکل هغه چې غیر جدي وي، موضوع هم کېدای شي غیر جدي وي او په یو غیر رسمي سبک باندې لیکل شوی وي، نو هغې ته هلته خو تکل وایي. دلته ګمان کوم ورته کله ادبي ټوټه هم ویل شوې ده، که نه د الفت صاحب ادبي ټوټه په دې تعریف کې پوره نه راځي خو ورته ویلی شي.
خو دا ادبي ټوټه چې ده په هغې کې بیا د شعر عنصر ډېر پیاوړی په هغه اصیل شکل کې، اغه اصیل ادبی ټوټه په نظر کې نیسی نو فکر وکړئ چې یو شعر دی خو په نثر لیکل شوی دی، اغه تمایل پکې ډیری. خو د پېښور خواته چې کوم تکلونه لیکل کیږي په دې کې بیا د خندا او غیر جدیوالي عنصر دی. هلته چې په شعریت کې همیشه غیر جدیواله نه وي، شعرونه اکثره غیر جدي، دغه یو فرق پکې داسې نه کنا.
زه فرق پکې ګومان کوم په افغانستان کې غو یو وخت داسې مراغه هغه نثرونه چې ډېر شيري دغه به ډېر لره، هغه شيري ماهیت به ډېر وو، نو هغه ته به بده خاطر چې ادبي ټوټه سره فرق خوشي کله ورته منصور شعر هم ور شوی دی کنا. نور کسړې رښتې هم فرق وکي نو د افغانستان د ادبي ټوټه یو د پښتونخوا د تکل ترمنځ دا توپیرونه شته دي، ځکه ته ډېر مشخص لار لري او تکل دی یو روان او مثلا دغه شان په غیر جدي موضوع یا خو بلکې دا دغه چې دی غیر جدي دی، یعنی شاعرانه نه دی خو غیر رسمي یو سبک دی کنه. او په افغانستان کې رښتیا هم کله کله پکې شاعرانه دغه زیاتی کی یو څه دغه لري ورسره.
تاسو د خپل مقالو په حیثیت وایست څو کال کېږي چې مقاله لیکي او تر اوسه هم څومره لیکلي؟
ګومان کوم زما د مقالو خو به اته کال خو به کېږي داسې، ځکه چې زه محصل وم، محصلې اخري کالو کې په دغه وختونو کې ما مقالو باندې شروع کړی و او بیا اوس نو یو ټولګه چاپ شوې ده او پر هغې سربېره هغې ټولګه نلوسته اوس نورې مقالې دي، نو شمېر یې راته نه دی معلوم. خوشته دی
هم نشې ویلی
سړی لسګونو کې ویلی شي که نه چې لسګونه به وي
په دې اووه اتو کلونو کې چې دی په لسګونو مقالې ولیکلې، څه تجربه دې پیدا کړه چې فرزن په اوله کې د توجه نه ورته کوله یوه شي ته او اوس یې ورته کوې، څه تغیر ویني په خپل کار کې؟
تغیر خو ګومان کوم ورځ په ورځ پکې دا راځي چې یو سړی دقت کوي، مثلا مطالعه کې زه پخپله چې کله مقاله لیکم نو دغه شانتي موارد کې مثلا یو چیرته یو غونډه کې یو خبره واوریدله او هغه خبره راته داغه سپړل او دغه راته ګټور ښکار شو نو هغه داغه په استنباط مې یو سیو لیکل مثلا یو چیرته کتاب مطالعه کوم یو کلمه راته ضرور ښکار شو پاغه مې لیکل یا ذهنن دغه شانتي یو څه مې ذهن تراغله او پاغه باندې مې یو سیو لیکل او کله کله هم داسې کیږي چې کله مثلا مطالعه کوم نو کېدې شي د اوسې شي تعریف کړي وي تعریف په صحیح وي خو بیلګې ته زما پام شي کنه نو زما په دې خاطر باندې زما یو څه ډیر پام کیږي چې هغه جزئیات دي زه فکر کوم چې کسړې په جزئیاتو کې تغییر راولي نو په کلیاتو کې تغییر راځي کنه مثلا د هر څه چې په جزئیاتو کې تغییر راشي کېدې شي د کلیاتو بڼه واوړي نو مقاله لیکوال په کلیاتو کې ناڅاپي تغییر نشي راوسته مثلا چې ته د غزل نقد کې یا غزل نقص کې او د هغه په مقابل کې یو بل څه شی یو بل کل ودره نو کلان دي نو جزئیاتو کې تغییر راشي لکه مثلا د غزل په جزئیاتو کې تغییر راغی په خپل د غزل په کل کې یو ډول تغییر راغی نو زه فکر کوم چې خلق په تعالی کې یو ډیر جزئیاتو تغییر دا جزئیات راسپړل زما په فکر ډیر مهم دي او دغه جزئیات اصلا د دې کلیاتو د دې ادبیاتو اساسات دي نو که په اساساتو کې تغییر راشي نو په ادبیاتو کې تغییر راتلی شي او ادبیات په خپل د پرمختګ لوري تتلی شي نو زه په خپل ګومان کوم زه جزئیاتو ته ډیر ځیر یم د کلیاتو په ځکه کلیات تکراریږي خو جزئیات د نوښت او د تغییر او د تحول انده غلری ورته لري استعداد لري
شغل اشکول دی کلیات او د جزئیات په پیسې کې یو بل خبر هم شاید وکړای شو کڅنګ اوس مقاله ده په محدود او صفو کې ده زر 2000 د ډیره 15000 کلمې په دې کې یو لوی او پراخ موضوع راسپړل عملا هم نکیږي اصلا دغه د مقاله ژانر خپل هم جزئیات ته ډیر مناسب نشکاري ډیر جزئیات د بیان لپاره
او ډیر مناسب ورتخکاري ځکه جزئیات مونږ اصلا یو جز ګڼو یو اړخي ګڼو غن چې کېدې شي داسي وایو یو جز باندې مونږ غږی ګڼو کېدې شي تر یو پاراګراف وانوړي خدا سي نوي په خپل جزئیات هم نور جزئیات او نور اړخونه او نور اجزا لري نو کسړې هم داسې راسپړي نو کېدې شي یو مقالې په کچ باندې خو سپړل کېدلې شي کنه مقاله ګمان کوم د جزئیات د سپړلو لپاره ښه ژانر دی
شغله شکلې څخه خپل مقالې لیکم خپل تجربه سره شریکوم چې پدې کې تاسو څه وایست په اوله کې به مې چې مقاله لیکلې وینه وی خبرې ته به مې پام کاوه بیا به مې د غلط لپاره یو څه مطالعه کوله په چې به خبره راته په ښه ښکاره شوه بیا به مې لیکله د دې وخت په تیرېدو سره د نتیجې ته ورسېدم چې تنها د خبرې په خواله تنها د خبرې نوایواله تنها د خبرې په وړه منطق په کار نه دی دا هم ډیر په کار دی چې په یو داسې اندازې ویل کې چې دا لوستونکي په خوان بولولي زما مقاله څه د امتحان مضمون نه دی چې متعلم مجبور دی ولولي به د نمرو په خاطر او چاپی شي هغه که یو لږه بولوري یو دوه کرشي او خوان ورنه کې پرېشتي څنګه دغه د خوان د عنصر پیسې کې تاسو تجربه وی تاسو تفسیره څه ده
زه خود وایم چې اصلا د یو تحقیقي مقاله او دا د مضمون ترمنځ یو توپیر هم ده دی چې هغه کې عموما چې کله مثلا ته د خوند په سیګرځي په تحقیقي مقاله کې نو کېدې شي طرفداري درنو شي کنه او طرفداري په دغه شانتي آثارو کې روانه ده نو سړی هغه خپل غزوقي هغه ذوق هم په مقاله کې خړوبول شي مثلا په مقاله کې عموما د دوه ډول استدلال استفاده کیږي یو علمی استدلال یو هنري استدلال او هنري استدلال عموما په تشبیهي مثالونو باندې ولاړی یا مثلا په دغه شانتي نور هنري اړخونه باندې ولاړی نو زه فکر کوم چې په یوازې اغه علمی استدلال نه اغه علمی ارتیا نه بلکې یو ډول هنري ارتیا هم رفقه دغه شانتي مقاله د دې زه یوازې په همدې هدف ګمان کوم دغه دوه هدف مې وي چې یو داسې مقاله سوک لولي یو فکر ته واخیستل شي د ادبیاتو په باره کې او بل دا چې یو خوندم ترې واخیستل شي نه
او سر شکنه جن خلک ډېری په خبرې کوي ډېری شی ویناوي کوي خو خبرې وګدي شي دغه خبرې چې وګدي شي کسان د کار خبرې او نه لري خبرې خو چې وګدي شي بیا په محفل کې ویني چې داناس کسان ځان ډېر خوځي را خوځي داناس کسان په تکلیف شي او یو علتیم دی تکلیف دی یو علتیم دی پاسابېدو دی چې په دې وناسته کې یو اوریدونکی ډېرې خبرې نشي اخیستلی که څوک وینا کوي نو څلور پنځه شپږ خبرې خو دې سما په ذهن کې کینی خو کدی او یا ته خبرې کوي که ټول هم یو تربل نه وي بیا مې په ذهن کې نه کینی دا دې اوریدونکي یو مشکل دی نو په یو ناسته کې چې څوک وینا وري غومره خبرې په کار دي چې دې اوریدونکي ذهن اخستای سی څنګه په دې مقاله کې هم دغه شی ته توجه پکار نه ده؟
بالکل پکار ده. زه ګومان کوم بخپل چې وایي چې مقاله جزئیات سیړي، نو دا جزئیات چې په یو جز باندې مثلا ته خبرې کوي یا په سو اجزا باندې، دا پخپل درنه یو ډول انسجام غوړي. نو چې کله انسجام وي او ستا خبرې محدودې وي او دغه خبرو در اسپړلو لپاره مثلا ته استدلال کې بلابیرو بلګونه استفاده کوي یا بل سي شنه، نو دا پخپل لوستون کې ته دا احساس نه ورکوي چې مثلا ته موازی توګه باندې دوه یا درې موضوعات په مخه کړی دي. لوستون کې فکر کوي چې په ماغه یو موضوع کې راتل لیکوال لگے دی، نو په دې خاطر باندې لیکوال تر اخره پورې لزان سره ساتي. ما دسی مقاله ډیره لوستي، یو وخت کې انسان مجله دوی مګنه لوسته، پاغه باندې بیا موم لیکل، ډیر خې مقاله پکې، ډیر خ دغه پکې. خدا و چې لوستون کې لزان سره نو شو ساتل. لوستون کې داسې ګومان کو چې موازی توګه دوه درې سلور موضوعات لیکوال روان کړی دي کنه، نو دغه شان دی تکلیف وي. په مقاله کې دا یو کمال هم وي چې اخره پورې لوستون کې دا نه احساسه چې مثلا څو موضوعات تو سر مخیم لیوی موضوع سر مخیم واغه موضوع هم دم روګدا او دم را پیچلی او دم را رلخی زنه ده چې زما ذهن یوان خستری شي.
استاد خوله پتیرو لسو دو لسو کلونو کې په افغانستان کې اخبارونه هم ډیر څل مچلیم ډیر سپه د انټرنیټ لاره هم لیکنه ډیر ذات خبري شي، نو پښتو نثر لیکل ډیر عام سول او ډیر زیات سول، او په دې کې تمن مقاله لیکلو ته هم توجه زیات اسفه. تاسو د مقالو د ژانر دی لیکون کې پیس او د لوستون کې پیس په پښتو ژبه کې د مقاله لیکنې وضعیت څنګه وینې او آینده څنګه وینې؟
څو کاله مخکې دا سه کم لیکوالو یا د کم لیکوالو مقالې به چې سړي په لوستلو باندې ارزیدي، چې مثلا مجله به راوړوله، نو فکر به د کوچ په سمدا مقاله مې لوستې وي او بیا مې مجله بند کړې وي. اوس الحمدلله همدغه سو دانونو خلکو الهام اخیستې دي کنه، او یو ډول پام شوی دی چې دغه خبرې زمونږ په درد خوري او دغه خبرې ښې خبرې دي، نو بیا نور خلکو هم هڅه کړې ده او شروع کړې ده چې مقالی ولیکي. نو زه فکر کوم چې دا اوس مخکې کدو او کدریو اوس لس شوي دي او لس نورو ورو دا خلک زیاتېږي، ځکه اوس خلکو د مقالی په ارزښت باندې او په ګټه باندې پوه شوي دي او هغه مسیریم پیدا کړی دی چې مونږ مثلا د مقالی نه څرنګه استفاده وکړو. ګومان کوم چې اوس په عموما په نثر کې او په مقاله لیکنه کې د مقاله لیکنې هغه کاروان ډیر ښه دی، روان دی او خلکو سره یوځای کیږي، ورو ورو پیوړی کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
درویش دورانی په نظمونو کې هم د خپلو غزلونو غوندي د یو حکیم په څیر په ساړه انداز د ژوند د حقیقتونو په باره کې خبرې کوي. د درویش دورانی دغه نسم چې اوسې د پخپل ژخ کې اوري مزدور نمیشي، او په کوټه کې زموږ همکار برکوال نخیل ثبت کړی دی.
مزدور نہ جان بول ملائکا او نہ ہورا زب آواز لیم دبل کر مزدورا ہر اش پچی دل تو تیر سی سہار سی د دیکور وی د وگڑی را بیدار سی بیانو خلاص لہر غم وی دوی واڑا دغ کاری وی تنہا زما پغاڑا چی بستر د ہر یو پر خپل زای سم کرم پخپل لاس سر یا ش پر خپل زای سم کرم دا سی گرزم و رو رو خونه پا خونه سماوما پا کی طول بسترونه چی داران کرم بستر سمز ده هر کشر بیانو لار سم خونی تا ده مشر ده دیکور ده مشر دیر شکولی پالنگ دی تر هر حد او حساب تیر شکولی پالنگ دی پلی دو ده دی پالنگ سمزن آشا دا سمدلاس ده خبر سرایا دا چ وخت څومره بدل کړی نن خپل رنگ دی د لرګینه چې جوړ دغه پالنګ دی د هاغه جنگل مالک زما نکو لوی خدایا هغه وخت به څومره شو. دویم برخه نه ځان بولم ملائکا او نه هورا زبی وازلیم دبل کرا مزدورا هر شپه چی دل تا تیر سی سهار سی د دی کور وی د وگڑی را بیدار سی بیانو خلاص لهر غم وی دوی واڑا دغه کاری وی تنها زما په غاړه چې دا کور په سمه توګه را جارو کړم هر دیوال د شیشې په رنګ پوکړم په لږ وخت کې هر فرش وی ما وینځلی نه ویښته وی چرته پات او نخلی سپا کړې مې وی خونه د هر کشر بیا نو لاړه سم خونی ته د مشر په دې خونه کې ډېره شغالی ده تر هر حد او حساب تیره شغالی ده په لیدو د دې غالی سمزه ناشاده سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې دا ښکلې غالی نه ده ډېره نه وې له وړۍ نه چې دا د جوړه سوې د هغې رمې مالک زما نیکه و لوی خدای هغه وخت به څومره شو دریمه برخه نه ځان بولم ملائکه او نه هوره زه بې وزله یم په دې کور کې مزدوره په دې ځای کې که څوک لوی دی که کوچنی دی په دې کور کې که څوک ښځه که سړی دی زه یم اړه احترام به یې کومه بله لار نسته سلام به یې کومه چې سهار د دې کور مشر ځي بهر ته غاړه هسکه کړي غرور یې راسي سر ته هغه وخت نو زما حال بیا د کتو وي داسې ښکاري لکه سا مې په ختو وي د لازمه چې بس غلی یم ولاړه یو طرف ته سا نیولې یم ولاړه دغه هسې حال مې ډېره کړې ناشاده سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې یو وخت ته دغه مشر یوه نیا وه میره نه وه سکه مور یې د ابا وه هغه هم نه ملایکه وه نه هوره خو په هغه شایسته کور کې مزدوره چې مالک زما خوار ستر نیکه و لویه خدایه هغه وخت به څومره شو
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي.
اصلي ښکلا مرشد له مریدانو پوښتنه وکړه ستاسې په نظر څه شی انسان ښکلی کوي؟ یوه وویل سینګار، بل وویل ښې جامې، دریم وویل غټه بڼورې بادامي سترګې، څلورم وویل دنګه ونه، پنځم د بدن سپینوالی وښود، او شپږم وویل چې د ځوانۍ عمر د ښایست عمر دی. مرشد د هغوی د ځوابونو له اورېدو وروسته له کڅوړې دوې پیالې راویستلې. یوه ښکلې چیني پیاله وه او بله له خټو جوړه وه. په چیني لوښي کې زهر توی کړل او خټین لوښی یې له رڼو اوبو ډک کړ. دغه وخت یې مریدانو ته وویل کومه پیاله غواړئ چې وڅښئ؟ ټولو خټینې پیالې ته لاس ونیو. مرشد وویل اصلي ښکلا معنوي ښکلا ده، که په هغې خبر شئ په بلې ښکلا به تنده ماته نه کړئ.
سپرلی په خال کې د مصطفی سالک د شیرونو 1515 مخیزه ټولګه ده چې دانش خپرندوی ټولنې تازه تازه چاپ کړې ده. په دې لویه ټولګه کې د شاعر درې پخوا چاپ شوې ټولګې یعنی د تاوس بڼکه، سندریزی چینی او توری ستوري د هغه له ناچاپ شیرونو سره چې غمی په کچکول کې نوم یې ورته غوره کړی را یوځای شوي دي. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ښاغلي سالک سره د دې کتاب د چاپېدو په مناسبت د مفصلې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلی سالک د دې پوښتنې په ځواب کې چې سپرلی په خال کې څه معنی،
دا سی وای
سپرلی په خلک یقینا چونه ترکیب ده خو د سیمنه چې بیخی په ادبیاتو کې دغه راست ترکیبونه نه لیدل کیږي مثلا دریا په شبنم کې دواړه دی او جن صدی کنه سپرلی په خلک دغه سیو معنا لري چې یعنی خال عموما شین وی او په دغه یو خلک لکه یو دانه چی چې وی کوي شین شي هغه یعنی دغه خالم دغه سیو دانه ده کدا کولای خبره شي کولای وغزیږي نو دا به د یو پسرلی بڼه غوره کی او پسرلی بشي ښکلا بشي
د دې وروستي کتاب شیرین خمو نو ناچاپ شیرونه دي او ډیر اوریدونکو به علاقه لري چې له دغه نه یو څه واوري
دا یو غزل دی غزنفر صاحب په دې دنیا خبره نه جوړیږي زما او ستا خبره نه جوړیږي د بغاوت لار ناری وهلا که په اختیا خبره نه جوړیږي د زړه لمبه دی راته هم وجباړه تش په خندا خبره نه جوړیږي
ډیر علی
زما اوستا کیسه په څورانه ده ولی اوس دا خبره نه جوړیږي د خدای رڼا می په زړه نقش پاتې ده کدریا خبره نه جوړیږي د هر سړی خبره جوړه ده وس د مصطفی خبره نه جوړیږي
ډیر علی شغله سالک یو نیم وخت خپل تخلص نه راوړی خپل نوم راوړی کنه څنګه د صرف د قافیه ضرورت ګوري که څه بل علت هم لري
خبر دادا چې دواړه نمونه زما خوښ دي خو دغه تخلص چې د پټولن کې چې زور سره مخامخ یم عموما د یو تکلف سره مخامخ یم ارڅوب چې یادای مینو سالیک ور سره تړلې وای چې سیب او څوک چې راته ډیر رانځ دي دي مثلا د کورنۍ غړي مثلا د ماشومتوب ملګری دانور دوی ټول لا ته مصطفی وای نو په دې لحاظ باندې مصطفی می خوخیږم
دا غیر رسمي دی
او دا غیر رسمي دی دا مصطفی ما باندې خلګيږي چې شاسود سره ورځ غږیدم نو ورته مې ویل مل ماته بس مصطفی وای ځکه هغه زمون تقریبا د زلمیتوب ملګری یو ځای به ګرځیدونو دغه سدا مصطفی وای چې دې دار باندې خلګيږي سالیکم خلګيږي خدا غیر رسمی دی خلګي یو بل دا چې ز فکر کوم نور شاعرانو باندې سکړي اوس مثلا تاسو کا په اردو ادب کې د مرزا اسدالله خان غالب دغه وګوري هغه په زینو شیرونو کې غالب تخلص کړي دی په زینو کې مثلا اسد ځانته ویلې فارسی شاعر یې
کوم اسدالله هم اسداللهی هم
نو په دې لحاظ باندې ز سالک او مصطفی دواړه کاروم خو د سالک قافیه که تاسو وګورئ د سالک سره د سډیر
قافیه
مشکل لري
او سالک سب ز بیا په بل فکر کې هم يم سیاغه د شعر له تیوري سره تعلق لري شعر خو په نهایت کې ناشنا خبره کول دي هغه خبره چې په عادت یو کاغه ونکو او هغه څه خبره وکړو چې په عادت نه یو نو امکان لري چې شعری کیفیت یې پکې موږ په عادي خبرو کې جملو ته وزن نه ورکو خو که خبره په وزن وکړو نو دا خپل یو شعری کیفیت څو دا هم ناشنا کول دي خبري
خبره ناشنا شو
نو شاعران خپل دودونه رامنځته کوي بیا په هغو دودونو باندې خلک عادت سي شعری عادتونه سي بیا ګومان کوم یو وخت شاعران را ولاړ سي هغه شعری دودونه مات کوي یعنی بیرته ناشنایی ایجاد کی بیرته دی ماته دلو او دی ناشنا که دلو عملی تر سرکی زه لده نظر هم ستاسو دغسی مقتو خوان دخلمه زما ذهن خودی تا تایار ده چی پا مقتا که با سالک رزی خو چنانسا پا مصطفی رسی دا دی عادت خلاف خبر وصفا او چی دی عادت خلاف وصفا خپل یو قسم هنر سو لده نظره څه تبصره کول غواړی په
غزنفر سب تاسو چې کوم مثال ورکې یو شی چې ډیر زیات ویل شي هغه کلیشه شي خیو علت هم همدغه هم وي ځکه چې د هغه شیرونو پرتله چې سالک پکې راغلی دی د هغې پرتله مصطفی چې زویمه د مصطفی په ما باندې ډیر ښه لګیږي په ما باندې
شغله سالک د دې لپاره چې زما او ستا بحث هم ناشنا شي نو یو بل غزل به هم ولولی البته که د ورستوی غزل وکي
ورستوی غزل نه یو غزل ویلا غزل فرسه دا یو غزل دی چې دا د مرسل ګل نمړاوي نشي د دې غزل ګل نمړاوي نشي د پسرلی ګل نو تیغ وهلې په دې مزل ګل نمړاوي نشي شاعر استا احساس چرسي ورتا ستا د منزل ګل نمړاوي نشي وس د باغونو ننداري تنظیم زما په پل ګل نمړاوي نشي ته خو راځي په دې یقین لرما خو چې دا ځل ګل نمړاوي نشي اوربل دې ګورم کرم ریبما د دغه ټل ګلونه مړاوي نشي. له اننګو سره یې مه جنګوه، په دغه چل ګلونه مړاوي نشي. د پسرلی د ځوانۍ وینه سیزي، سالک بل ګلونه مړاوي نشي.
ډیر علي، ډیر علي. سالک صاحب په دې غزل کې یو بیت وایي: ته خو راځې په دې یقین لرما،
خو چې دا ځل ګلونه
مړاوي نشي. ستاسو په ځینو ادبي ټوټو کې او په ځینو نورو شعرو کې هم ما داسې احساس کړی ده چې یو چا راتګ ته انتظار باسي او په راتلو یې باور هم لري. داسې یو امیدي یو وخت چې موږ ماشومانو نو له کاغذه بم بیړۍ جوړې کړې، کښتۍ په اوبو کې بم، په ویاله کې بم خوشې کړې. فکر بم کوو چې دا یو ځای رسیږي، یو منزل ته رسیږي. حال داسې هیڅ منزل نه و، خو په زړه کې یو یو آواز داسې کېدو چې دغه شی یو ځای ته رسیږي. ستاسو په شعر کې دغه موتیف به ورته وایمه، تکرارېدونکې موضوع، ما ته هماغه د ماشومتوب یو تجربه هم رایادې دیسه کې څه وایه ستاسو په شعر کې دا شی یي او ولې یي؟
لا یې ماته ګوره تنده د ذوق نه ده، لا خو ورکې پسې ګرځي د انسان خیال. دا زما یو بیاد دی، یا دا چې د آب و گل حیرت خانه کې ستا د مخ په لټون ما هم بلا ځل نیمګړي تصویرونه جوړ کړه. داسې دا روح احساس کوي چې یو څوک راځي یا زه یو چاته ورځمه او یو ملاقات کیږي، هغه څه چې روح تږی دی. دغه ملاقات چې دی یعنی بیا هغه وجود او شهود ته کلاړ شو، ښایي دغه څه په ژوند مونږ ونه ګورو، ځکه چې د خدای لیدل چې دی هغه خو په قیامت کې خو ثابت دی. په قرآن کې راغلی دی: وجوه یوم یذن نادره الا ربها نادره، چې خدای به ګورو مونږ او تاسو. او په دنیا کې د خدای لیدل چې دی په دې اړه د عقایدو پوهانو بیلابیل نظرونه ورکړي دي، خو هغه قوي نظر یې دا دی چې ښایي مونږ خدای ونه ګورو، ځکه چې د موسی علیه السلام غوندې یو پیغمبر خدای ته وایي چې ما ته ځانو هغه ته وایي چې لن ترانې، هېڅکله مې نشي لیدلی. خو بیا ځینې د عقایدو علما دا استدلال کوي چې د موسی علیه السلام غوندې یو لوی پیغمبر دا سوال کوو، نو ښایي دا امکان هم ولري چې مونږ یې په دې دنیا کې ولیدلی شو، راشي مونږ ته او مونږ د هغه دیدار وکړو. نو زما په فکر باندې ټوله د انسان تنده همدغې ته ده. رحمان بابا وایي چې دا همه واړه حجاب دی چې لیده شي، نور د حسن بالاتر دی له ادراکه. یو راشي، یو حسن راشي، یو رڼا راشي، روح دا احساس وکړي چې بس هغه د چا په انتظار چې عمومه هغه راغی او هغه حسن ما ولیده. خو وروسته چې څه وخت پې باندې تیر شي، ورته معلومه شي چې دغه رڼا چې وه، دغه ښکلا چې وه، دا په خپله یو حجاب و، د حقیقي ښکلا یو حجاب و، دا هغه ښکلا نه وه. نو دغسې دا حجابونه راځي او سړی ویني او دا یو تنده ده،
او تنده نه ماتیږي، امید هم نه ختمیږي،
امید هم نه ختمیږي، دا امید هم پاتې دی چې راځي به.
سالک صاحب د نولسمې پیړۍ یوه امریکایي شاعره وه او عارفه شاعره وه، نوم به دې اورېدلی، ایمیلی ډیکنسن. د دې یو شعر وایي: ما په عمر کې سمندر نه دی لیدلی، خو څپه پیژنم. او ما په عمر باندې بیابان نه دی لیدلی، خو هغه بوټی چې په بیابان کې شین دی
له
هغه سره قسم آشنا یم. بیا وایي په دې وروستي بند کې وایي: ما له خدای سره خبرې نه دي کړې او نه لاره د جنت ته را معلومه، خو بیا هم دومره ډاډه یم په هغه ځای لکه لاس کې را سره چې نقشه وي. نقشه چې د سره ای
نو ډېر منظم روان دی، سره خپل منزل ته رسیږي.
نو ګومان کوم دا عرفانی تجربه د دنیا په مختلفو ملتونو او قومونو واقعدو کې شریکي، خو له عرفانه برا تیر سو. سالک صاحب یو غیر عرفانی غزل ولولې خپل
غیر عرفانی غزل
چې له خاورین دنیا سره تعلق ولري.
د سده چې اغه غزل فرسب چې تاسو د خاورین دنیا سره تعلق ولري، یعنی د غټول غزلونه چې دي، دا ټول د اول نه تر اخره پورې ټول غزلونه او نظمونه د خاورین دنیا سره تعلق لري. هغه څه چې دي هغه داغي کیفیت نه دی معلوم چې هغه سره ازیو کیفیت لري، هغه په الفاظو کې نه زیږي. ټول شعرونه چې دي خاورین دنیا ته ویل کیږي، خو دغه خاورین دنیا چې ده یو سمبول، یو علامت، یو تشبیه بڼه غوره کوي، کدانی خو بیا خاموشي ده. یعنی
سالک صاحب، زه به بل تعبیر کوم ک یو څه خامخا د خاورین دنیا پیسې کی دا علم دی، که یو څه خامخا د اسمان په باره کی دا علم دی، خو که خبره داسی وسی چې ځمکه او اسمان دواړه راوندغړي، چې جسم او روح دواړه راوندغړي، چې ثواب او ګناه دواړه راوندغړي، بیا نو ادبیات شوده. نو ګومان کوم تاسو هم دا ویل غواړئ؟
همدغه خبره ده، بالکل. غزنفر صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه، چون
خبره ادبي ده نو متضاد او متناقض شیان هم پکې رانغښتل کیږي.
او بالکل، د ادبیاتو یو کمال همدغه دی کنه، چې د یو ساده خبرې غوندې یوه معنا نه لري، کنه بېلابېلې معناوې لري او دغه لري،
خو بیا هم تمایلات فرق لري.
تمایلات فرق لري.
رحمان بابا غزلونه چې دي، په مشکله به له خاورینې دنیا له معشوق سره وصلې، د خاورین دنیا له معشوق سره.
بالکل.
او د خوشحال بابا غزلونه چې دي، په مشکله به له ازلي معشوق سره وصلې. نو دا دوه بیل تمایلات سول.
دغه یو غزل به وایم، خدای دې وکړي چې د دنیاوي دوستانو مینه پې ماته شي. چې د بلله لیوانۍ سالکه، چې د بلله لیوانۍ سالکه، څنګه د اوس هغه جینۍ سالکه، د شپې دیدن دومره اسانه نه وي، ساک در نوړې دې سیلۍ سالکه، په تکلف سره خبرې کوي، درته خو نخ کارم پردی سالکه، ما په سهار کې ستومانی استله، که غوړېدم لکه غوټۍ سالکه، چې ټوله ورځ بستا په سترګو کې وه، ورانه د اوس هغه بلۍ سالکه، بلې جینۍ سترګې درواړولې، له زړه مې ووته ګولۍ سالکه، ولې زمونږ کلي ته ناراضې اوس، نه خو باران دی نه جړۍ سالکه، د لاس تڼاکې دې نن ولیدي ما، زړګی مې دی پولۍ پولۍ سالکه، له تکو شنو سترګو مې اوښکې څاڅي، فصل مې ووهه ګلۍ سالکه.
ډېر عالي. سالک صاحب، ستاسو په دې غزل کې لیدلوری ستاسې نه دی، لیدلوری د شاعر نه دی، له یو بل لیدلوري غزل ویل کیږي. یو بل څوک سالک ده، شاعر ده، مخاطبه ده. زما په خیال باندې دغه زموږ شعر، زموږ شاعري د لیدلوریو بدلیدو ته ډېره توجه نه کوي. زموږ شاعري د نولسمې پېړۍ د اروپایي داستانونو غوندې ده. د نولسمې پېړۍ په اروپایي ناولونو کې هغه څوک چې راوي دی، هغه له هر شي خبرې،
عقل کل دی،
له ټولو پټو پیښو خبرېدی سي، هر څه ویني، هغه ستاسو خبره عقل کل دی. درسته ده، دا هم یوه طریقه ده، خو وای وای هنر له لیدلوري سره تعلق لري، هنر د لیدلوري له بدلیدو سره تعلق لري. زموږ شاعري هم داسې دی، تر ډېره حده د عقل کل شاعري ده، لیدلوري پکې مختلف کیږي نه. کیدای سي چې د شاعر لیدلوری یا یو بل لیدلوری چې انتخابي شي هغه را محدود سي، یعنی صرف له ځینو شیانو خبرې. یو وخت ما د صاحب شاه صابر مرحوم یو نظم لوستی و، ډېر خوند یې راکړی و. په هغه کې دی وایي: له لرې کلي نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلي حال څنګه و. دا شاعر داسې یو څوک دی چې یو وخت په کلي کې اوسېدو، اوس بعد له ډېرو کلونو له هغه کلي یو څوک راغلی دی، او دی ورته وایي چې اوس هم خلک هماغسې بې تعلیمه ګرځېدل، او اخلاقي اصولو ته، زحمت ته، کار ته دې ته اهمیت نه ورکوو، هسې په لټۍ کې و، په بدماشۍ کې ژوند کوو، په سادګۍ کې ژوند کوو، که تکړه سوي و، هوښیار سوي و، منظم سوي و، دغسې پوښتنې ځینې کوي. دلته شاعر خپله دا نه راته وایي چې په کلي کې حال څنګه دی، بلکې دی خپله
بل چا له خولې وایي،
بلکې دی خپله د مال لوستونکي غوندې صرف پوښتنې کوي چې هغسې پخوا حالت ده که حالات بدل سوي دي. دلته لیدلوری بدل سو، او لیدلوری محدود هم سو، شاعر هم نه دی خبر چې اوس به څنګه یا غسی بی که بنوی. لدی نظر تاسی پا پشتو شایره ایسا تبصره کوی، پا دی موضوع هم کلا فکر کرده دی کنه؟
دا دی پالا باید درتویم قزان فرسپ چی دغه مونږ چې ژوند کوو، دا مونږ ټول شاعران چې لګیاو د مینې په اړه مونږ لګیاو، د مینې خبرې مونږ کوو، خو دغه مینه چې دا داسې که دوه مخه لري، یو عاشق دی یو معشوق دی. مونږه کمینه بیانو او ټول عمر د خپل لیدلوري نه بیانو او د خپل لیدلوري نه غږیږو، هغه یو اړخ د مینې مونږه بیخي پټ کړ. مونږه دا بیانو چې مینه کې په ما باندې کم کیفیتونه راځي، زه چې راز و نیاز کومه د خپل معشوق سره څنګه دا راز و نیاز کومه، خو که دواړه لیدلوري مونږه وکارو نو په دې معنی باندې ده چې دا سکه دواړه طرفې مونږه د خپلو مینهوالو ته ښایو چې دا سکه وګوري چې د هغه بل لوری چې دی هغه څه احساس کوي. که زه ورته یو خبره کومه د مینې، زما په زړه کې دا راګرځي، د هغې په زړه کې څه راګرځي، هغه ماته بیرته څه وایي. نو زما په فکر باندې که یو عاشق د خپل راز و نیاز خبرې کوي، نه یوازې دا چې باید هغه خپلې خبرې وکړي د خپلې مینې چې جدایی په ما باندې څه راولي چې ورسره خبرې کوم ما باندې څه راولي وصال په ما څه کیفیت لر راولي دغه باید هغه د خپلې معشوقې باندې چې راځي هغه هم بیان کړي چې دغه راز و نیاز په بشپړ ډول باندې په شاعرۍ کې راشي او که دغه لیدلوری بدلون ونه مومي زما په خیال د نیمه مینه بیان کړې ده او د سکې یو اړخ یې موږ ته ښودلی دی.
تاسو ویل چې د شاعرۍ اصلي موضوع مینه ده، خو دا نظر به لا دقیق نه وي چې د شاعرۍ اصلي موضوع ژوند دی او په ژوند کې مینه هم شته. په ژوند کې ډېرې نورې قصې دي چې څه فکر کوئ آیا د پښتو شاعران په دې تورنولی سي چې دوی ورته لږ توجه کړې ده؟ مثلا چا یو عمر په یو مکتب کې سبق ویلی، تاسو به خپله مکتب ویلی او په کلونو کلونو به سهار تللی غرمه به راغلی، بیا چې دغه مکتب مخې ته تیرې شي یو عجیب احساس در پیدا کیږي، لیکن په پښتو شاعري کې دې ته توجه نه کیږي چې هغه احساس بیان شي. یو وخت د ځوانۍ په کلونو کې یوې میلې ته تللی و، د یوه غره لمنې ته ختلی و، وېرېدلی و چې بیا راکوزېدو، ځکه غره ته ختل کله کله اسانه یو کوزېدل پکې سړی وېروي، خو د هغه احساس بیان نه کړو. څه فکر کوئ آیا د موضوع په لحاظ زموږ شاعري یو څه وسعت ته اړتیا نه لري؟
مننه غزنفر صاحب، د خپلې شاعرۍ په اړه باندې باید درته ووایم چې د تاوس په بڼکه کې یعنې ما د ژوند بېلابېل اړخونو ته خو دومره ناغم د مینې دي تر ډېره پورې، خو د وطن حالات پکې راغلي دي، دغسې نظمونه شته دی، خو هغه زما د زلمیتوب شاعري وه، نو د زلمیتوب شاعري تر ډېره دغسې وي. خو بیا وروسته چې زه واده کوم او د ژوند د بېلابېلو مسایلو سره مخامخ کېږم، ستونزې وینم، هر حالت سره چې مخ شوی یم، ما ورته شعر لیکلی دی او دا وروسته غزلې مې چې دي په دې کې ما ورته اشاره کړې ده. مثلا دا غزل چې اوس ما تاسو ته ویل، هغه چې تل به د پسترګو کې وورانه ده اوس هغه بلۍ سالکه، همدغسې ده چې یو تیره زمانه ښه یو بلۍ ده زه مخې ته تیر شوی یم، په دې بلۍ باندې هغه وه، اوس هغه زمانه تیره شوې ده او هغه بلۍ چې ده ورانه ده. نو په غزل کې دغسې یو غزلیز دغه خبره دا ده چې زما ډېره چې جوړه ده د غزل سره جوړه ده او په غزل کې دا د مینې کیفیتونه ډېر بیانېږي. هو زمونږ شاعران داسې ټول باید په یوه لاره باندې لاړ نه شي، ستاسو خبره سمه ده. یعنې اوس مونږ او تاسو که وګورو د نړۍ په ادبیاتو کې، په شرق کې مینه ډېره زیاته ده، یو خو دغه ښایي دا دودونه او دغه داسې دي چې دې مینې ته لاره برابره کړې ده، دا جوړښت د ټولنې داسې دی چې دا مینه یې وطن ده ده، نو دې دپاره زمونږ ډېر شاعران په دې پسې ځي. خو که په نړۍ کې وګورو ډېر کم د شعرونه به اوس مونږ او تاسو وګورو چې هغه نجلۍ ته لیکل شوی یا هغه ښځې ته لیکل شوی، هغه یقینا همدغسې ځي، یوې جزیرې ته شعر لیکي، یو کاڼي ته حتی د غره شعر
لیکي،
یوه تجربه هغې ته شعر لیکي. نو زما په فکر باندې دې ته پام پکار دی او په ځانګړي ډول باندې هغه شاعران زمونږ چې په دغه برخه کې مهارت لري، ځکه دا تمرین دی، نو چې په کومه برخه کې دې تمرین وکړه په هغه برخه کې ته شعر لیکلی شي.
ښاغلی سالک، اوس نو یوه بله غزل هم ولولئ د کتاب، خو داسې یو غزل ولولئ چې ډېره مو خوښه ده او بعد له لوستو به یوه تبصره هم ورباندې کوئ چې ولې دې نو ډېره خوښه ده.
دا یو غزل دی، غزل فاصف، دا به درته ولولم.
ارشاد، څه وخت هم لیکلی و؟
دا د تاوس د بڼکې غزل دی او داسې وخت کې مې لیکلی چې کوژده مې کړې وه.
ارشاد،
رنځور جانان ته ټپ ور کېږي د ملالې نه عالم پریوزي، هو د رنځور جانان له ګوتو مې قلم پریوزي، د لمر د وړانګو په لاس تا و د وریځو پټۍ، بیرته په پاڼو مرغلرې د شبنم پریوزي، درد خو لا څه ماته یې دغه بوج حملا ماتوي، چې پرانه بدن یې سیوری د مرهم پریوزي، څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، له تورو سترګو نه ستوري دم په دم پریوزي، رنځوره ګله د نګهت د سمال کې لیږم دعا، اوس به نسیم لکه د خدای د شونډو دم پریوزي. زه دا نه وایم چې دا غزل یعنې په ټولو کې ښه غزل دی، خو دا چې ما خوښه ده په دې باندې خوښه ده چې یعنې زما مېرمن چې وه د هغې په ګوته باندې شینې راوتلی و، شینې یو قسم دانه ده، نو هغې لیکل نه شو کولی، بلکې په هغه کال امتحانونه هم په لیسه کې چې ټول امتحانونه دغه ورکړه تقریری ورکړه نیو لیکلی اوس دا غزل که څوک لولي او دا قصه ورته نه معلومه نو هیڅوک نه پوهیږي چې دا غزل د څه دپاره ویل شوی دی. اوس ټول پې باندې پوه شو چې اصلي خبره څه ده.
ډېره مننه سالک صاحب.
غزنفر صاحب ستاسو نه مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com